یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند پر مرکز لشکرګاه د طالبانو له حملو وروسته د سیالو ډلو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
پاسار کې د مهمو خبرونو سره ټکي، د هلمند په مرکز لشکرګاه کې بیګا هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه سوي ده. ورستي جزئیات په یووري د روزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یو شمېر قومندانانو په ګډون اتلس طالبانو د وژل کېدو ادعا سوي، او د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د دې هیواد د ولسمشر په توګه وټاکل سو. د خبرونو تفصیل، د هلمند په مرکز لشکرګاه شهر کې بیګا هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه سوي ده. د هلمند ولی ویان عمر ځواک وایي د غوم ځکنیو هوایي بریدونو کې طالبانو ته مرګجوب لاړولې د خو کرشمیرې نه ده یاده کړې. نوموړی د غسیمو په اړه خبرې کوي چې عملیات پکې سوي دي.
افغان ځواکونو فلن د عملیات دي په نمبر یک شهر کې، نوی ولسوالۍ، ندلی ولسوالۍ او چندیسونه کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ویلي چې په دغو دفاعي بریدونو کې تر اویا پورې وسلوال طالبان وژل سوي دي. پرون د لشکرګاه څلورمه حوزه طالبان ونیوله، او په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم د طالبانو په لاس کې ده. د ازادي راډیو خبریال دا هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د سرپناه او نورو اړینو توکو مرستې ته اړتیا لري او له خپلو ځایونو بې ځایه سوي دي. د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي په دهراود ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یو شمېر قومندانانو په ګډون د اتلسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د دغه ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجري نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دهراود ولسوالۍ په کښته لنډیانی سیمه کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسټه برید وکړ او وروسته افغان ځواکونو ورسره متقابله نښته وکړه. نوموړی وایي په جګړه کې د یو امنیتي پوسټ د قومندان په ګډون درې ملي پولیس هم وژل سوي دي، او د غرض لس ملکیان په دې جګړو کې ټپیان سوي دي. وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پر دهراود ولسوالۍ طالبانو له تیرو شاوخوا درې اونۍ راهیسې بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ محاصره کړې. د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وایي هیلمند چې په راتلونکو څو ورځو کې ورستي پریکړه ته ورسیږي. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وکړه.
د یو نظریات او غزینو په اړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت وړاندیز کړی خای مقابل لوري داخلي بحثونه ولري، د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي پوره هڅه کوي او هیله مند دي چې پراتلونکو څو ورځو کې په وروښانه او سملار نقشه ورستي پریکړه ته ورسیږي.
اغه لنوري ویل د افغان دولت پلاوی هم له بیلا بیل خو سره په دې ورستیو کې خپل سلام مشورې زیاتې کړې دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره یو میاشتو وتل خو لا هم د خبرو لپاره د طرز عمل په جوړولو لنجا نه ده ورسوي. زموږ اخلاص د ریډیو ری د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د دې هیواد ولسمشر په توګه وټاکل سو. د دې هیواد انتخاباتو کمیسیون نن د اکتوبر 12مه ویلي چې لمړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې امام علي رحمان د رایو تباندي یو نوې سلنه خپل کړی ده. په دې سره باندې موړی د پنځم وار لپاره یو بل وکلنه د ولسمشي وکړي. شغل رحمان له 1999 کال راهیسې څلور وار ولسمشي انتخابات ګټل، خو هیڅ یو یې د لویدیځو څارونکو لخوا عادلانه او شفاف نه وګڼل سوی. اخوا په بلاروس کې پرون سبا د 1500 کسان د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا نیول سوی دي. شلتن نیول سوی کسان ژورنالستان یاد سوی. په بلاروس کې خلک د اگست 9 ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان سوی ل درغلي او ډکه او ناقانونه بولي. دوی د الکساندر لوکاشینکو پر ضد هر اونۍ شنبه او یک شنبه مظاهره کوي چې تر اوسه پکې زرګونه کسان بندیان سوی دي. اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو ویلي چې د مظاهرو پر مهال امنیتي ځواکونو مظاهرچیان ځپلي او دا وضعیت دوی ته منلو نه دی. د بلاروس د واکمن رژیم مخالف په تیر بیا د ولسمشي ټاکنو په خواني کاندیدا سویتلانا تخانوفسکا وایي چې ټاکنې اصلا د ګټلې خو لوکاشینکو په درغلیو او زور ځان بریالي اعلان کړي. لوکاشینکو له شپږشتو کلونو راهیسې په بلاروس کې واک چلوي. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه غونډه کوي. دوی د فرانسې او جرمني په هغه وړاندیز بحث کوي چې ویلې دي د روسیې د مخالف الکسی ناوالني مسمومول کې شکل روسانو او د نوویچوک زهري موادو د تولید پر بنسټ باید بندیزونه ولګول سي. دا وړاندیز وروسته تر دې وسو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د اکتوبر په شپږمه تایید کړی چې په جرمني، فرانسې او سویډن کې لابراتوارونه شوډلای چې د کرملین مخالف ناوالني په هری موادو مسموم سوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نننۍ غونډه دغه د بلاروس پر وضعیت، د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ جګړې او قرغیزستان کې لټاکنو وروسته کړکیچن حالت باندې هم خبرې کوي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو او قدرمنو اوریدونکو را سره وسی د دې خبرې مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د لشکرګاه خر په بابا جی سیمه کې امنیت له هم کړکیچندې په دې سیمه کې د دولت او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي.
ځنګړي ښاته او مډې ځکه د بلې د سیمه ته او وضعیت کنټرول کړی دی. فلن نو مسو په دې د څو شغل لاس په سیمه کې ته ده.
پدې اړه به وروستي جزئیات واوري. په نورو موضوعاتو کې په اکوړه خټک کې د لسو افغان ماشومانو د نیولو او د هغو د راخلاصولو لپاره د کابل د هڅو له جزئیاتو به خبر شي.
یو څو کسان ماشومان نیسي او وایي چې دا بیا اسناد دي، حال دا چې په زرهاو ماشومان نلته ټول بیا اسناد دي. دلته په مدرسو کې جذبې خو بدبختانه چې دینه د افراطیت درسونه او تور کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امام علي رحمان په سلو کې د نږدې یو نوي رایو په ګټلو سره د پنځم ځل لپاره د تاجکستان د ولسمشرۍ انتخابات وګټل. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث لرو. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ورزو د خبرونې ټاپ موضوع ته. په هلمند کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دې ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې لا هم جګړه روانه ده. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې په تازه نښتو کې ډیرو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ډیری ځایي خلک بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې طالبانو هم د دې انتقادونو په وړاندې چې ولې د خپلې ژمنې خلاف پر لویو ښارونو برید کړی غبرګون ښودلی. په دې اړه نور حال له کابل نه ډیوا نادر راکوي چې دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره ده. ډیوې
په هلمند کې توده جګړه روانه ده. موږ د هلمند ولایت والی ویان عمر ځواک سره د جګړې د ورستي جزئیاتو په اړه وغږیدلو. هغه هغه ورستي جزئیات چې موږ ترا کړی په هغه کې وایي چې په هغه سیمه چې د طالبان لخوا نیول شوی وي هغه ته افغان امنیتي ځواکونه رسیدلي دي، خو تر اوسه پورې هغوی نه دي توانېدلي چې هغه سیمه دي بیرته ونیسي. د ځواک په وینا چې ملکی مرګ ژوبله نشته، خو شپږ افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخت ده او ګڼ خلک خپل کورونو نه بي ځای شوي دي. همدارس په کابل کې وی غونډې کې بیا د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ویلي چې د هلمند په خطه په اشاره وایي چې افغان امنیتي ځواکونو اتیا طالبانو ته مرګ ژوبله وړولې ده. تکل صاحب موږ سره د هلمند ولایت والی ویان عمر ځواک غږیدلی دی او دا چې په کومو سیمو کې جګړه روانه ده او کومې د طالبان لخوانی ول شوی وي د غو پاړه را سره غږیدلی. دا غږ به په اوریدونکو هم واورو. بیرته به راشو.
افغان ځواکونو فعلاً د غلیات دي په نمبر یک شهرا کې، نوی ولسوالۍ، ندلی ولسوالۍ او چنجي سیمه کې پرې څخمتونو فعلاً مصروف د عملیات دي. ځانګړي کاته او منډي ځواکونه د دلی سیمې ته او وضعیت یې کنټرول کړی دی. فعلاً ګڼ شمېر مخالفین او تلفات پکې رسېدلي دي او دمګړی هم مصروف دي تر څو چې هغه لاس په خپلې سیمې کې تاسو
تکل صاحب موږ په هلمند کې لزایی خبريالانو سره هم وغږیدلو، هغه جزئیات چې وګړي راکړل هغه دا و چې طالبانو لخوا وس هم د سیمو نیولو لړۍ روانه ده. دوی وایي چې په لشکرګاه کې د باباجي سیمې تر څنګ وس نن تازه د بولان چې دریمه حوزه ده هغه هم د طالبان لورې نیول شوې ده. موږ غوښتل چې له دفاع وزارت سره وغږیږو په دې اړه، خو تر اوسه پورې هغوی ځواب نه راکوي. وایي چې لږ وروسته به د پیښې او یا د هلمند د جګړې وروستي جزئیات له رسنیو سره شریکوي.
بله، ډیوی طالبانو مخکې ویلي وو چې دوی په لویو ښارونو حمله نه کوي، او دا فکر کوم چې له امریکا سره په موافقه کې هم د دې مسلې یادونه شوې وه. نو په هلمند کې د دې حمله هدف څه دی او دې ته څه ځواب وایي؟
موږ طالبانو سره وغږېدو، همدا پوښتنه موږ هم ورسره مطرح کړه. ورته وویل چې تاسو داسې ژمنه کړې وه، نو څنګه په هلمند کې جګړې زور واخیسته او بالاخره تاسو ځینې سیمې او مهمې سیمې نیولې دي؟ هغوی وویل چې موږ اوس هم په خپل ژمنې ته ژمن یو، موږ دغه خپل تعهد نه یو اوښتي. خو د دوی په وینا او هغه دلیل چې دوی وایي هغه دا ده چې دغه سیمې چې وس جګړه پکې روانه ده او یا د دوی لخوا نیول شوې وي، دا پخوا د دوی تر واک لاندې وي او یو سمو د وړاندې افغان امنیتي ځواکونو لخوا بیرته ورڅخه اخیستل شوې وي. خو وس خلک چې هلته میشت دي هغوی دوی ته شکایتونه کړي او دوی مجبور شوي دي چې بیرته عملیات وکړي، حمله وکړي او هغه ځایونه ونیسي. د دوی په وینا چې دا په دې رژمن څخه دوی نه دي اوختي، دوی حمله نه ده کړې، دغه سیمې پخوا د دوی تر ولکې لاندې وي.
مننه ډیوی نادر د هلمند د وروستیو حملو د جزئیاتو او په دې اړه د طالبانو د غبرګون په اړه د مفصلو معلوماتو په خاطر. د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دای هم د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیکه له لشکرګانه را سره ده او په دې اړه د نورو جزئیاتو پوښتنه ترې کوو. دای صاحب، یو خو د چارواکو خبرې دي او یو حقیقتا په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟ په تیره په باباجي کې چرته چې ویل کېږي د حملو تر ټولو زیات تمرکز هلته دی.
تکل صاحب، دغه اوس زه تاسو سره خبرې کوم. د لشکرګاه پر شاوخوا په خاص ډول باباجي کې جګړه نشته، ځکه باباجي تیره ورځ دوه بجې د طالبانو لاس لیدلې سیمه ده. په کلي ډول افغان ځواکونه د هغې سیمې راوتلي دي. تېره شپه د بولان په نوم د لشکرګاه ښار دریمه حوزه تر نیمایي ډېره زیاته طالبانو نیولې ده، او په دې سیمو کې ترکسونه کړي دي او دا په داسې دي. اما یو ساعت مخکې د هلمند امنیت قمندان په یوه لنډه مرکه کې د رسنیو سره راښکاره شو، او په ظاهره څو ټانګونه چې د لسې له پورته وه جوړ کړي وو، او رسنیو ته وویل چې دغه اوس چې ځواکونه حرکت کوي او مازدیګر ته به د خپل لاسته راوړلو په اړه خاص معلومات ترکې. هغه کوم ونه ویل چې د چیرې د عملیاتو ته خو جګړه د لشکرګاه پر شاوخوا دومره خورا ده چې سړی نه پوهېږي چې حکومت به په کومه سیمه کې عملیات کوي. دغه اوس د لشکرګاه پر څلور خواوو باندې طالبان راګرځېدلي دي، په ټولو سیمو کې اچن دي. تېره شپه جګړه ډېره نه ده شوې. تر ټولو لوی مشکل د دایتو کورنۍ دی. دغه اوس د تاسو سره خبرې کوم، د دې نه لسته چې مخکې زه د لشکرګاه ښار د بولان یعنی برین حوزې د پلنه چې د هلمند پر روډ جوړ دی او لشکرګاه ته د وګړو مرور لاره ده راغلم. د تېرو ورځو راهیسې په زرګونو کورنۍ لشکرګاه ته د خپلو وسایلو او لومړنیو توکو د اسیا واړه خپلو حیوانانو او ماشومانو سره را روان دي، حرکت یې را کړی، او دا اوس هم دغه لړۍ ادامه لري. دوی دوه خبرې کوي، او یا دې زموږ د کومې عملیات وشي چې موږ بېرته خپلو کورونو ته ولاړ شو، او یا دې زموږ سره مرستندوی ادارې عاجلې مرستې وکړي. یعنې داسې کسان هم وو چې زه یې لیدلم چې ما سره کمره وه، ولې زما نه یې د کرایې د کور پوښتنه کول چې د کرایې په نوم به کور نه وي. پارک کورونه ډک دي او بیا هم خلک د خپل سر د پناه کولو لپاره را روان دي.
بله، دای سه په نادلی کې چې د هلمند دروازه د لیوي خونه، هلته امنیتي وضعیت څنګه دی او له هغه ځای هم خلک بي ځای شوي دي؟
دا ورسالي تاسو نه موخه ستاسو د لشکرګاه سره په وسط مو ست تر ټولو پر نو پوسه شنا درته ورسالي ده. د دې ورسالي یو واسي مرکز دغه رنګ د چانجر حوزه او د لوی مانډي څو د ملي ورته پوسټ پاتې دي. د ورسالي
بیل جنگ ټول کې نو خوش شوی دی او سوال طالبان ته چې خلکو د معلومات سمښت مسته راکړل په شی د مخکې چې زه فلم د دې ټول کورن کې مرکه کول دي او کورن کې تاسو چې دې تر کسان کوي ځان ته څنګه یې جوړوي او د جنگ لپاره ماته جنې شي اما ما د هلمند امنیت کمانډان څخه مشخص پوښتنه وکړه چې کومې سیمې سي ثلاثه وتلي دي وسط طالبان ورسره چې هغه د کومې سیمې نوم وانه کې وای ول چې د دې سیمو څخه موږ په دوه دلیل تاکتیکي په شاته کړی دی هغه دا دی چې یو خو ملکي کسان په طلباتو نه رسېږي مالي وزاني ځان روانه وړي او دوهم مطلب دا دی چې افغان ځواکونه طلبات مخه ونیسو بیرته دا ځواکونه ایریا کو او ډېر ژر د نادالي ولسوالۍ د لاسو وتلي سیمې او د ښار پریم هاوزا بولان او د ښار څلورم هاوزا باباجي چې اوس سره طالبان څخه دی دا درته ونیسو
مننه دای صاحب کلان را ته وایي چې دغه بولان او باباجی سیمه چې تاسو یادوي او بیا نادلی هم نختی سیمه د لشکرګا سره د پدې معنی ده چې لشکرګا د سقوط په درشل کې دی دای صاحب تاسو زمونږ غاک ناوري په هر صورت زمونږ له خبريال سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده ولی په هر صورت مونږ په کافی اندازه معلومات له خپل خبريال الیاس داینه تر لاسه کړل ولی د ازادي رادیو پر اټلونکو خبرونو کې به بیا هم د هلمند وضعیت او امنیتی چارې لنجدې نه وڅېړو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ازادي رادیو خبری مجله اوري او سم ورزو اقتصادي خبرونو ته چې ناجی ساپي چمتو کړی دي
د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو ته د دولت لخوا د زړو اوسپنو د ورکړې د پروسې په بندولو سره د یادو فابریکو تولیدي کارونه کم شوي دي. د افغانستان د صنایعو د ټولنې رئیس احمد پیمان ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې په 50 فابریکو پانګونه شوي چې له دې شمېر اوس لسې فعال دي. د افغانستان د صنایعو د ټولنې رئیس وایي اوسمهال 900,000 ټنه اوسپنه له بهر واردېږي. له بلې خوا د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر حکم کړی او یو کړنلاره جوړه شوې چې ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي. د ننګرهار د ګمرک مسؤلین وایي دغه ګمرک عواید په تیره یوه اونۍ کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ننګرهار د ګمرک رئیس نصر الله صاحب زاده وویل په تیره یوه اونۍ کې دغه ګمرک 490 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. ښاغلی صاحب زاده د دغه زیاتوالي لاملونه د سوداګریزو چارو ګړندیتوب، اصلاحات، شفافیت، سوداګرو ته د قانوني اسانتیاو رامنځته کول او په چارو کې همغږي یاد کړل. د یادونې د ننګرهار ګمرک تیر کال 133 میلیونه افغانۍ عواید ترلودل او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو یورو 9 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ دیرش پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ شپېته پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3,000 افغانۍ.
لپیاو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته خو له هغه وروسته به بیا هم د افغانستان کورنیو مسایلو ته دوام ورکړو. د تاجکستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې امام علي رحمان د 15مې دورې لپاره بریالی شوی دی. د رحمان پر وړاندې چې له 1992 کال راهیسې واکمن دی 4 نور کاندیدان درېدلي وو چې د منتقدینو په وینا ټول د حکومت پلویان دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون اعلان کړی چې د رایې ورکولو په شرایطو برابرو په سلو کې څه باندې 15 خلکو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی و. نور جزیات د نوریاس نوری پراپور کې واوري.
د تاجکستان د ولسمشرۍ د تیرې ورځې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې 1 رایې د هېواد د اوږدې مودې واکمن امام علي رحمان ته ورکړل شوې او د یوې بلې وکلنې دورې لپاره یې ولسمشرۍ ګټلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دې هېواد کې انتخابات چې د حکومت تر کلک کنټرول لاندې ترسره شول تر ډېره تشریفاتي بڼه لري. د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر بختیار خدای ارزاده نن وویل چې د ټولو مستحق رایه ورکوونکو په سلو کې څه باندې 50 او خپل رایه کارول او نږدې 90% هم امام علی رحمان ته ورکړل شوی دی. امام علی رحمان چې له 1992 کال رئیس قدرت په لاس کې لري، له دې مخکې د ولسمشرۍ څلور نور انتخابات چې هیڅ یوې د لویدیځ څارونکو آزاد او شفاف نه دي بللي ګټلی وو. اته شپېته کلن امام علی رحمان د شوروي د دورې وروسته هغه بل واکمن دی چې په بیلاروس کې له الکساندر لوکاشنکا ډیر په قدرت کې پاتې شوی دی. د نوموړي په وړاندې په دغو انتخاباتو کې څلور کاندیدان چې زیات پیژندل شوي نه دي او ګوندونه یې حکومت پلوي دي درېدلي وو. تر ډېرو دغو کاندیدانو ته په داسې نظر کتل کېږي چې انتخاباتو ته ظاهرا د سیالي بڼه ورکړي. د دغو څلورو کاندیدانو یوازې یوې 3% رایې ګټلې او د نورو رایې له 2% کمې دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وویل چې د دغو انتخاباتو رسمي نتیجه به په یوه اونۍ کې اعلان شي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې په دغو انتخاباتو کې د بې نظمي راپورونه ورکړي دي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې په دوشنبه کې د رایې ورکولو په یوه مرکز کې دوه کسان رایې پاڼې په صندوقونو کې اچوي. په شمالي ښار خوجن کې دو رای ورکوونکو د تاجکستان څنګه خبريال ته په ښکاره ویلي چې له یو ځل زیات رای ورکړې دي. دغه خزینه رای ورکوونکو ویلي چې د خپلو کورنیو د نورو غړو لپاره رای کارولي چې دا په تاجکستان کې غیر قانوني عمل دی. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات داسې مهال ترسره شوي چې د دې هېواد اقتصاد د کورونا او بعد خپرېدو له امله ډېر زیانمن شوی دی. هغه په سلګونو زره کسان چې د کار کولو لپاره روسیې ته تلل او بیرته کورونو ته به یې پیسې رالیږلې، اوس په خپلو کورونو کې ناست دي او په تاجکستان کې هم ورته د کار زمینه نه ده برابره. دغو مهاجرو کارګرو د تاجکستان له اقتصاد سره ډېره مرسته کوله.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه ساپی د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راتوي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوې دي.
هشت صبح رسپانی پا کابل اولیتونو که ده نامنهیو او جنهی پیخو پا زیادی دو لیکنه کرده. راندی ده کورنه چار وزارت تر هیته اشاره شوی شده. ده وزارت جنایتکاری دلی زورواکی و قاچاق قون که دلی نیولی خوب وینه واقعیت داده چه جنایتکاری دلی لاهم موجود دی او ده دلی پا یوی لایلاج ناروغی بدلی شوی دی. خو رسپانی لیکلی ده ترها ده چه کارندنه و بلکه پیخی ورستر بلی پا زیادی دو دی. ده لیکوال پا باور که چه هم اقتصادی ستونزی پا ده نیو کې رول لري، خو په وینا یې دا سبب نشي کېدای چې حکومت له مسؤلیته اوږي سپکې کړي. هشت صبح ټینګار کړی چې په کابل کې د ناامنۍ، غلا او وژنو په تړاو د حکومت بې غوري او ناغړي د دې سبب شوی چې خلک د حکومت له کړنو ناراضه شي او ورو ورو د امنیت په برخه کې پر حکومت خپل باور له لاسه ورکړي. مسیر ورسپانی هم د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنۍ په مسلې اندېښنه ښودلې ده. ورسپانی لیکلي چې په دې ورځو کې په کابل کې هر ورځ د غلا او وژنو پیښې ترسره کیږي چې حکومت هیڅ داسې ګام نه اخلي او د دې پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی. څرمغل لیکونکي دا کړي چې د خلکو لپاره لپسې غوښتنو، فریادونو او شکایتونو وروسته دومره ویل شوي چې په امنیت شورا کې په دې اړه بحث شوی او د کورنیو چارو وزیر د پولیسو څو حوزو ته تللی او نمایشي عکسونه یې اخیستي دي. څرمغل لیکونکي په وینا دا چاره د دې سبب شوي چې پر پولیسو او په ټوله کې پر حکومت د خلکو باور راکم شي او ورو ورو د امنیت په ټینګښت کې له حکومته ناهیلي شي. او هیواد دولتي ورسپانی پوښتنه کړي چې د کابل د امنیت او ثبات لپاره باید څه وشي. ورسپانی لیکلي چې د وسلوالو غلا او ترڅنګ د وسلوالو مخالفین لخوا هم په ښارونو کې فعالیتونه او د هغوی لخوا هدفي وژنو زور اخیستی دی. ورسپانی ټینګار کړی چې د کورنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې جدیت نه کار واخلي، د کابل په شمول په ټول هیواد کې د امنیت او ثبات ټینګ کړي. هیواد ورسپانی همدارنګه لیکلي د دې لپاره هر ارګان خپل مسؤلیت لري او قانون پر ټولو باید یو ډول پلی شي چې په خبرې له دې پرته حالت نور هم خرابیږي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې 19 پروګرام کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د جګړې د شدت پر علتونو بحث کوو.
اوس په هر شکل چې دوی لازم بولي باید پر مذاکراتو فشار وارد شي او د فشار په نتیجه کې خچسي د مذاکراتو او اصلي لوري ته واړول شي.
خو مخکې تر هغه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو لس افغان ماشومانو د برخلیک په اړه چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور له یوې دینی مدرسې نه نیول شوي دي، په اسلام آباد کې افغان سفارت له پاکستاني لوري سره خبرې پیل کړې دي. د پېښور پولیسو ویلي چې لس افغان ماشومان چې پاکستان ته په غیر قانوني ډول سفر کړی د اکوړی خټک له یوې دینی مدرسې نیول شوي دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د پاکستان په دینی مدرسو کې د افغان کډوالو زده کړه کومه نوې خبره نه ده، خو دا خای نوې وی چې یو شمیر افغان ماشومان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د خیبر پښتونخوا لوي دینی مدرسې د پولیسو لوري نیول کیږي. که څه هم دغه ماشومانو د نیولو دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د برخلیک په اړه خبرې له پاکستاني لوري سره پیل شوې دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سفارت په اسلام آباد کې او د افغانستان جنرال قنسولګری په پېښور کې د پاکستان هیواد د دولتي مسؤلینو سره د هغو لسو ماشومانو د تسلیمېدلو او د هغوی د انتقال پاک افغانستان ته د پاکستان لوري سره په مقرر ډول په تماس کې دي، تر څو وسی کولی دا ماشومان ډېر زر بیرته وطن ته او د دوی کورنۍ ته ورتسلیم کړي.
خغلی هیواد که هم ونه ویل چې یاد ماشومان د افغانستان د کومو سیمو اوسیدونکو دي، خو په خیبر پختونخوا کې د افغان کنسلګری یو چارواکی عبدالحمید سیمایز رسنیو ته ویلي دي چې یاد ماشومان د افغانستان د بدخشان د هغه سیمې اوسیدونکو دي چې طالبان پرې ولک لري. نوموړي ویلي طالبانو د مذهبي زده کړو لپاره په غیر قانوني ډول د افغان ماشومان د اکوړي خټک یوې دینی مدرسې ته استولي دي، خو اسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې تیر ورځ د خیبر پختونخوا ایالتي محکمې اړوند چارواکو ته امر کړی چې یاد افغان ماشومان دي د دې ډاډ د ترلاسه کولو په صورت کې چې خپل کورنۍ ته بسپارل کیږي افغان کنسلګری ته وسپاري. محکمې دغه شان چارواکو ته امر کړی چې د کوړه خټک د دغه مدرسې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی منتظمین هم ونیسي او په دې اړه ترې پوښتنې او څېړنې وکړي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په لومړي ځل پاکستاني پولیس له یوې دینی مدرسې لس تن افغان ماشومان د اسنادو د نه درلودلو په تور نیسي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی آریان یون ازادي راډیو ته وویل
پاکستان هیڅ کله د افغانستان په برخه کې د دوی سیاست تغییر نه کړی، دا صرف د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي چې په دې ډول دنیا ته وخی چې موږ د افراطیت مخه نیسو. نوځکا یو څوک اسه ته ماشومان نیسی او چې در بیا اسناد دي، حال دا چې په درغاو ماشومان نه ته ټول بیا اسناد دي، دلته په مدرسو کې جذبې کو بدبختانه چې دینه د افراطیت درسونه او تورکی او بیت زمنګ د هواد په خپل خاور په ځدی بیت تر نه استفاده کوي.
هغه لی یون وای پاکستان باید د ماشومانو د نیولو پر ځای په یاد هواد کې د نن هغه سلګونه دینی مدرسې وټړي چې د افغانستان پر ضد پکې زده کوونکو ته روزنه ورکول کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي همدا اوس د نادلی ولسوالۍ پر زیاتو سیمو سخت جنگ روان دی، زیاتې سیمې طالبانو نیولې دي. اوس خالد ولسوالۍ او قمندانۍ تعمیر د حکومت په لاس کې دي. کریم الله له زابل نه لیکي طالبانو له امریکا سره په موافقه کې ژمنه کړې وه چې پر ولایتونو به حمله نه کوي، نو بیا پر هلمند باندې جګړه د څه لپاره؟ نو طالبان غواړي د زور له لارې ولایتونه ونیسي چې دا فکر دې له ذهن نه وباسي. نصر احمد الکوزای د هلمند نه لیکي افغان ځواکونه په قوي مورال سره جګړه کوي او وسلوال طالبان به سخت وځپي، اوس هم جګړه خال خال روانه ده. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکي افسوس د افغانانو پر حال، هر ورځ تر سلو زیات مسلمانان په شهادت رسیږي، سوله نسته، پر افغان ولس د اور لمبې بلې دي. جیلانی سرحدی له هلمند نه لیکلی چې په هلمند کې وسلوالو طالبانو جنگونه ورځ تر بلې زیات کړي دي. همدا اوس ډیر شدید جنگ شروع دی. عزیز زابلای له زنځیر نه لیکي، هیڅ چا تصور نه کوي چې طالبان به له خپل دریځ څخه په شا شي او له حکومت سره به مخامخ خبرو ته کینی. اوس چې د دوی دواړو استازي په یو تالار کې د سولې خبرې مخ ته وړي، نو که د خدای رضا وه افغانستان ته به سوله راځي. او محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، طالبان چې په یو میز را سره د سولې خبرې کوي او په بل جهت کې وحشت ته زور ورکړی، نو غواړي څه وښیي. 40 میلیونه افغان وګړي در څخه د سولې په تمه دي او د اوربان غوښتنه کوي چې قتل عام بند کړه، وطن مه کنډوله کوه، وحشت او دهشت مه کوه، خو تا د پردیو ډول ته اتڼ اچولی دی.